السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه کې د ژوند رنگونه پروګرام او روح او تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. داعش خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان دا اداره کړ چې وایي په دې برید کې افغانستان لاس درلوده. په دې حمله کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد په لمن کې د شیاو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 1.5 کسه ووژل شول او شاوخوا 120 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې پاکستان ډیری وخت د شواهدو له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامي نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمېر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشي کېدو مسلې ډب کړې. زلمی خلیلزاد د هند ان ڈی ٹی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې درلګ ترلګه دوه امریکایي اتباعو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوه زیاته کړه چې د طالبان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې نه دي شامل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې وستایلې او ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. بلورته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړې چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران د هغو 400 بیړیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کار یې د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یوه برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحده عربي اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. او د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې چې نن په سریلانکا کې ترسره شوه، پاکستان د هالند لوبډلې ته د دریو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړۍ بیټنګ هالند وکړ او 140 منډې جوړې کړې. په ځواب کې پاکستان په وروستي اوور کې د وو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ. د نن ورځې دوهمه لوبه د ویست انډیز او سکاتلند ترمنځ ده چې په هند کې به ترسره شي او په درېمه لوبه کې به نن امریکا له هند سره مخامخ شي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه احمد شیبریم په خبرونه کې مو هر کله کوم. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونه د بحث لپاره خوره کړې ده. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو محصلینو له شمولیت پرته د سلواغي په 15مه پیل شو. د سړو سیمو د لوړو زده کړو تحصیلي کال به د کب په 14مه شروع شي. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي که پر زده کړو بندیز نو لګول شوی اوس په فارغانی او په خپل تحصیل رښتو کې به د دندو خاوندان وي. مخکې تر دې چې بحث ته مخ کړم او د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د تودو سیمو د تحصیلي کال په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دالوې په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1400 کال د دالوې په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او دراتلونکي 1415 کال د جوزا میاستې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاستې په 14 پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاستې په 16 به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغیزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې پر راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي، درد د ناهیلي بې عدالتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل شي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او لزده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل: څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوي وه، خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېد. چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه مثلا شد من امسال خودم شاید فارغ می شدم، ما دیگه 4 سال از دوستایم و بچه ها همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 مانده. ما بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال 4 کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې 12 پاسې پاتې سو او دا ډیره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډیر اغیز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا 12 کاله زحمت خوسی سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د 1415 لمریز کال د اسد په 15 د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1415 کال د قوس په 15 به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1414 کال د سنبلې په 15 پایل او د 1415 کال د جدي په 15 پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځي او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل:
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که هغه په دینی برخه کې وي، که هغه په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې بوته هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجنول وړزدا کړی تر بل خبرتیا پوري وځندول سوی ول نکتی چلور کلون ورسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت د غشان د 403 کال په قوس میاس کې انجنی طبي انسټیټیوټونو کې هم لستا کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی به برخلیک او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د خزو برخه سخت اغیزمنه کړه. کته هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه خودلی او له دوی د خپلې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کړي، خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی، بلکې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د انجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې انجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان انجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د انجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره غوره کړی ده. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي رابعه ستانکزی د ښځو د حقونو فعال او محمد آصف ننګ د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال. البته شغله ننګ به وروسته په خبرونه کې سره مل شي. د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمیدالله فاروقی نظر مو اخیستی. همدارس مو د افغانستان د پوهنې وزارت د پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری نظر اخیستی دی چې دا نظریات به هم وروسته په خبرونه کې در سره شریک کړو. وست شوزو د خونو فال را بیا ستانګزی د ټلیفون د لارې په خبرونه کې را سره مل ده. د دوی هر کله کوم اغل ستانګزی د جنونو د زده کړو د بندیز د منفي اغیزو په اړه مخکې په راپور کې هم جن څرګندونه واوري دي. کله تاسو په دې اړه واورو چې منفي اثرات په نور څه وی پټولنه او پر جنونو شوزو؟ مننه شهزاد،
سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل او واقعنې زما متاثر کړم او د خوند په دغه پاوریدو سره د هر با احساس او هر وطن پال انسان لپاره د ډېر سخت د سیده اوس غمی چې د مونږ انجونې نن د خپل اسلامي حق لپاره د خپل مشروع حق لپاره زارې کوي او د سی وضعیت کې یو نمرې کرا شو د تعلیم د ارزښت په اړه وغږیږو چې تعلیم یو اسلامي حق ده. تعلیم د قران د قران شریف لمړنۍ حکم دی، هقرا لوستل د علم لمړنۍ دروازه ده. کومه غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي نو دغه حق باید لنجونو څخه وانه خستل شي. ډېر باري اغیزې چې په ټولنه کې خپراوي همدغه سردریزه خپراوي د خلک سنن مجبوریږي سره د دې چې اقتصادي زیانونه مونږ ترسیږي. د ام دې علم په ترلاسه کول سره مونږ کړای شو چې خپل هیواد خپل ملک جوړ کو او دولت تداوم ومومي او دغه فاصله سره ایجاد شوی دا او راځيږي او ډیریږي. د ملت د غږ نه اوریدل دي او د نجونو پر مخ د تعلیم او د کار دروازې تړل دي چې دا څومره په اقتصادي برخه کې د نجونو او د ښځو په ژوند باندې بد اغیز لري او څومره په روحي او رواني باندې روحیاتو باندې څومره بد اغیز کوي.
بله او بخښه اغلستان کې تاسو مخکې دا خبر هم وکړل چې ټول افغانان دا ورته وایي چې د مکتبونه باید پرانیزي د نجونو پر مخ، لیکن دا کار نه کیږي. حلاره تاسو څه ښکاري؟
حلاره د افغانانو تفاهم، حلاره ایده ده چې حکومت غوښتنې سي ټول نارینه او علما او خزینه او نارینه لا سره یو کې د موږ تر څنګ د موږ ورونه ودرېږي. د هر یو نارینه خور لور خزم له دې ادرسه متضرر ده، ټول سره یو څو او حکومت ته پکار ده چې غواګونی سي.
کله چې نو بخښه خدا دواړه کارونه نه دي شوی، نه خلکو غوښنه ولای ده،
باید وسی
یو خو باید ده. بل حل لار سره کله سی یو موضوع له وای له دیوال سره مخامخ شو نو بیا انسان مخ ګرځي بل لار خپلې. ستاسو په نظر بل لار سره
بل لار خو بیا د حکومت سره په مخالفت څوک دریږي؟ خو د پښتنې حق هم خلکو ته نه ورکول کیږي چې خلک هلته خپل غږ اوچت کړي. هلته تاسو شرایط باندې پوهیږئ چې شرایط کوم ډول دي. څوک نه غواړي د یو هادي پښتنې چې خپل حق ده د پښتنې حق ورنه اخیستل سوی وای تر ثانی امر پورې تاسو د پښتنې حق نه لرئ. البته چې دا د ما حق ده د بینصافي رامنځته کوي په ټولنه کې. یو همیر باید انصاف رامنځته کوي په ټولنه کې. 50% خلک چې ښځینه تشکیل دي اوس له خپل حقه محروم شوي دي، نو دا د یو همیر لپاره بینصافي نه ده.
دا خو ده، یعنی ګورې تاسو وایئ چې دا بینصافي ده، تاسو دا وایئ چې دا ظلم دی. یو شمېر نور افغانان هم په دې همدې باور باندې دي، لیکن لار به څرنګه څوک پیدا کوي؟ مثلا د افغان میرمن و انجونو یو هیئت وړم کالو کابل ته ولاړ، د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل او له هغوی هیله وکړله چې مکتبونه پرانیسي. همغه پلاوی په تیر کال په 2015 کې مازادي راډیو ته ځینو استازو ویلي وو چې دوی غواړي چې بیا ورته هڅه وکړي. آیا دغه هڅې ګټه کوي او کنه کوي؟ بل لار کومه؟
بلکل کوي، خو چې مقابل لوري واوري په دا 50 کلو کې تاسو ګوري چې موږ هم دغه کوو چې خبرې کوو. که دوی ویلي چې دا د موږ داخلي موضوع ده، ما ورسره منلی چې رښتیا هم دا د موږ داخلي موضوع ده. موږ د خپل اسلامي او افغاني ارزښتونو په حب سره دغه حق غواړو. مونږ هیڅ کله نه غواړو چې ته مونږ ته د امریکا یا د اروپا په سویه جوړه کا. مونږ د خپل محدوده کې د خپل کلتوري او اسلامي ارزښتونو په حفظ سره تعلیم غوښتي. مونږ دغه حق په اسلامي چوکاټ کې در نه غواړو. همدا رقم ته پرون د کابل کې چا سره خبرې کولې، ویل چې امنیت نه خوشاله یو، او ملت همدا رقم ته خوشاله که همدا رقم ته چې امنیت دې تامین کړی، همدا رقم ته دغه نور حقونو ته غاړه کېږدي. دا د حکومت د تداوم سبب کېږي. دا دغه خلک چې اوس له بیکارۍ نه تښتي، دغه د دغه مخنیوی کېږي. کېدای شي دغه ټول نجونې په یو ورځ کې که دوی واده کړي، دا امکان شته، خو هغه یو څو ورځې ده. پاس چې هغه نجلۍ مور کېږي، پاس چې هغه نجلۍ هغه رښتینې ځوان ته رسېږي چې دی شي کولی چې د خپل خاوند سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي، هغه تعلیم نه لري، هغه ماشوم نه سي روزلی، هغه وخت بیا زور لګېږي. هغه وخت بیا ټولنه هغه لوري ته ځي چې بیا یې مخنیوی یا راګرځول په اسانه نه کېږي او په کم امکاناتو.
مننه غلستانه زه بیرته به تاسو ته راشم. خو اوس به د افغانستان د پونې د وزارت د پخواني مرستیال ابراهیم شینواری څرګندونه سره واور.
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی، هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکې ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي. که په افغانستان کې هم د نجونو په مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیستې وي، د ټولنې فکري او اقتصادي ځواک به دوه برابره شي. باسواده مور یوازې یو نسل نه، بلکې څو نسلونه روزي. د ماشومانو روغتیا، ښه روزنه او د سولې او مدنیت فرهنګ پیاوړی کوي. نو د نجونو تعلیم لګښت نه، بلکې د هیواد پر راتلونکي پانګونه ده. خو که دا دروازې همداسې تړلې پاتې شي، پایلې به ډېرې درنې. د ټولنې نیم قشر به له علم او پوهاوي محروم پاتې شي او یو اساسي دیني حق، یعنې د علم زده کړه، به ترې واخیستل شي. همدارنګه فکري او شخصیتي وده به یې ټکنۍ شي او ټولنه به له نوښت او خلاقیته بې برخې شي. اقتصادي زیانونه به یې هم زیات وي. څېړنې ښیي چې د زده کړې هر کال د عاید 40% زیاتوالي سبب کیږي. د نجونو له تعلیمه محرومیت کورنۍ او هیواد له لویو اقتصادي فرصتونو بې برخې کوي او د بېوزلۍ کړۍ لا پسې تنګوي. روغتیا او ټولنیزې اغیزې به هم څرګندې وي. له وخته مخکې ودونه، د میندو او ماشومانو ناروغۍ، رواني ستونزې او د کورنۍ بېثباتي به ورسره مل وي. د جنسیتي عدالت بهیر به ودرېږي. د ښځو ټولنیز رول به کمزوری شي او هیواد به نړیوالو فشارونو سره لا زیات مخ شي. سوله او ثبات هم له خطر سره مخ کېدای شي، ځکه باثباته ټولنې هغه دي چې ښځو ته یې خپل حق ورکړی وي. سره له دې چې د نجونو وړتیاوې سترې دي، هغوی ښوونکي، ډاکترانې، ساینسپوهانې، مدیرانې او عالمانې کېدای شي او د ژوند په هره برخه کې بدلون راوستلی شي. او که فرصت ورکړ شي، په یوه نسل کې کولی شي کور، ټولنه او هیواد درنا او پرمختګ پر لور بوزي. د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د افغانستان د راتلونکي نیکمرغۍ د دروازو پرانستل دي.
اخلی سنگزی د شاغل شینوار سرګندون مو وابرې د مخکې تاسو په خپل خبرو کې دا ویل چې نارینه هم باید دا ژغ اوچت کې سي د جنو د تعلیم مخنور ډاپ نشي. د شاغل شینوار په څیر ګڼ نارینه هم ورته خبره کوي، لیکن په خبرو خو دغه د پتیرو څلورو کلونو کې څونه شو نوري حلاري چې ما یو وړاندیز مخکې تاسو ته وکړ چې له اروپا یو هیئت للی و کابل ته او هغوی هلی ځلې وکړي، له هغه پرته که چیرته همدا سیستم خدای مکړه همداسې روان وي ټول او اکثریت لوست افغانان په دې باور دي چې راتلونکي د هیواد به ډېره تیاره وي، ډېره ډېره تیاره وي. نو تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه حل لاره؟
نن د شینوار صاحب د خبرو په تایید او الهمن يم چې همداسې نور ټول ورونه له موږ سره یوسي، او دا مسؤلیت یوازې هغه قشر ته نه ده متوجه چې هغوی په تېر حکومت کې کار کړی وي. د پولما او دا فرض ده په هر کور کې چې څو نارینهګان دي په ټولو باندې دا فرض ده، دا چې ټول یو نسی د په دې اغیزه کې په دې خطر کې به ټول غرقېږي. د همدې له امله باید ټول سره یو سی، ټول نارینه سره یو سی، هغه که په افغانستان کې دننه نه دي هغه که بیرون اوسیږي، ټول په یو غږ دغه شرعي دغه دینجنو انساني حق باید ورته وغواړي. او حکومت مکلف په دې باید ځان وبولي، مکلف دی چې د خلکو غږ واوري، ملت دې خپل کې دغه چانس له لاسه نه ورکوي. یو وارې موږ په شل کلن پر سات هغه رقم ته د جنگ سالارانو له لاسه ورکو، اوس بیا هم دغه د امن فضا راغلی ده، امنیت شته. صرف د یو ستونزه هم دغه ده، لویه ستونزه چې د ښځو د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي دي، او له بل لورې نه حکومت غواړي چې په نړیوال سټیج باندې وپېژندل شي، او کله چې دوی مشروعیت غواړي نو د مشروعیت ترڅنګ باید د ښځو حقونه برابر وي. که موږ د منطقي ملکونو سره هم ځان پرتله کوو، اوسې نسو کولی. نو کله چې د وبخئ وخت راکې، کله چې د علم او د پوهې دروازه تړل کېږي، د پرمختګ مخه نیول کېږي، فقر رازیاتېږي، او کله چې دغه دروازې پرانستل کېږي د پرمختګ سبب هم کېږي، د فقر هم کمیږي. یو ښځه کولی شي چې د کورنۍ په اقتصادي چارو کې ونډه واخلي، خپل هغه مثبت رول په کورنۍ کې ادا کړي. همدا اوس که موږ ګورو چې ښځینه ډېرې محتاجې د هر نانوایي مخ ته تاسو وګورئ چې څو ښځې ولاړې دي، او په دغه د جنګونو څخه متضررې ښځې په کور کې نارینه نه لري، اولادونه ورته غاړه دي، پس کوم وضعیت کې ځوان کې پاندا یخ ژمی کې.
بله، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې دغه اوسنی چارواکي له نړیوالې ټولنې مشروعیت هم غواړي، او د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې روانه فبروري میاشت کې ملګری ملتونه یو ځل بیا دغه بندیزونو په اړه غونډه جوړ کړي چې په طالبانو او په افغانستان یې لګولې دي، او د دوی د هغه غوښتنې چې دوی وارله مخه له رسنیو سره شریکې کړي دي، یو عمده او اساسي غوښتنه هم ده چې د نجونو حقوق باید دوی ورکړي چې نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني. نو چې دا څه ده، ولې د غوښتنې چارواکي په دې نه پوهیږي؟ افغانستان کې
اورم معنا نو له پښتنې څخه کدوی نه غواړي چې دغه ستونزه حل کړي، یا د نجونو په حق باندې پخا کېږي، خو دوی هم بیا د دوی هغه مشروعیت هم نه ترلاسه کېږي، ځکه چې ټوله دنیا ټوله نړۍ دا رقم فکر نه لري لکه چې دوی لري. او له دې جنه بیا دا واضح کېږي چې دوی خپلواک نه دي، دوی په خپل مایندو په خپل اولادونو باندې نه دي مهربانه، دوی یو پرمختللی افغانستان نه لوريږي، دوی له ملت سره یو کېدل نه غواړي، دوی د ملت حقونو د حق ورکړې په تغاړه کې نه دي. نو زه فکر نه کوم چې په دوی باندې بندیزونه له دوی څخه لري سي، ځکه چې ټول افغانان خو داسې نه دي، نور افغانان د حق غواړي، او ګرد او راز له دوی نه په نړیوالو سیژنو کې همدا شکایتونه کېږي، دا هم اورېدل کېږي.
مننه غلستانګزي. اوس په ورشو د کابل پانتون د پخواني رئیس حمید الله فاروقي څرګندونه ته چې د ژوند رنگونه د دې پروګرام په ارتباط خپل نظر لاسازي رازوس ازادي راډو سره شریک کړي.
زه خپل دې یو مسلمان پایسو دی او تعلیم یافته افغان پایس پدې عقیده يم چې امغه چې د دینی علومو زده کړې هر مسلمان لپاره یو جدي ضرورت دی او فرض دی. هغه په مدارس کې، په مساجد کې، په کور کې، او بلخره په اته په ساتي د پانتون کې هغه ابتدایي آموزش او ضروري آموزشونه ټول مسلمانانو مخصوص یا افغاني جامعه ټول په دو مسایلو کې هغه زده کړې تر هغه اندازې پورې چې ضرورت دی هغه کړې دي او هغه په ځان باندې او په جامعه باندې تطبیقې شي دا د خوشحالي ځای ده. مګر پات شو د عصري علوم او زده کړې هم زه په هیڅ یو مسلمان معتقد یم چې دا د خدای تعالی هغه فرمایشات او امر دي چې په مسلمانانو باندې دا امر کړی چې خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري تنها په هغه ساحه د مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی، د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره، په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړی، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضی او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟ او انسان چې پایست اشرفت مخلوقات خلق کړی په دغه پیچلتیا چې هغه په بیولوژي او په نورو انساني علومو باندې دی پوه نه، نو یقین لرم او عالم نه، نو ډېره به مشکل چې دغه سي یو موجود خلق او نور موجودات او نور هغه د خپل مخلوقات دي.
د شغلی فاروقی څرګندونه مو واوریدلې. اخلي ستنکسي استاد فاروقی د دوړه علوم هم سره پرتل کړل. په افغانستان کې د راپورونو لمخې دینی مدرسو ته نجونی زی خو مکتبونو ته نزی، په دې برخه کې آیا دا حلاره ده چې دغه په دغه مدرسو کې هم عصري علوم تدریس شي او کاغه تدریسی شي؟ بیا خو به دا مشکلی سي، یو زده کوونکی به ډیر بې حده مضامین لري سي پس رسیدای بنشي، تاسو ته مشکل څنګه ښکاری سي هاورس؟
اوسنۍ وضعیت ته چې زه ګورم دا نتیجه لسره دي چې مدرسه له مکتب سره بیلول د خپل او د فاصلې ایجادول دي. مخکې له دینه دا شو کله دوره کې او د اسلامي حکومت درامست کېدو نه را پدې خو د مکتب په چوکاټ کې ټول هغه کافي اسلامي معلوم ضرورتونه په نصاب کې شامل وو، او هغه به ټول په مکتب کې تفسیر شریف عقاید لسلورم صف نه شروع کېده اسلامي مضامین په مکاتبو کې. هغه نه پورته خو شریعت پنځه د بیا پس ځوانانو لوستل او هغه عالمان لکه قاضی زاده صاحب او نور عالمان کې مثالونه دي چې له شریعت نه فارغ دي، او اوس خو دوی په مدرسو ته ځي صرف په علمي په دیني علم باندې تکافو دي نن ورځ نه کیږي. قناعت بخش نه ده چې یو انجلۍ مدرسې ته د لاړه شي دیني علم د زده کړې عصري علوم د نه زده کوي. عصري علوم زموږ ضرورت ده، د ټولنې ضرورت ده. او مهمه موضوع ضرورونه یې څه دي؟ کوم تصویر چې دوی اوس له اسلام نه نړیوال ته وړاندې کوي ده اس په ټوله کې د افغانستان او د اسلام یو بد تصویر دوی وړاندې کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ ټول اسلامي ملکونه منظم د مکتب نصاب لري، منظم که څوک بیا پس دیني زده کړې کوي پانتونو کې کوي، او سره دې چې که مدرسې هم د مدرسو په هیڅ سره عصري علوم فرض ده په موږ باندې، د موږ د هیواد د پرمختګ سبب کیږي او یوازې د مدرسو، او که موږ دوی وایي چې دغه ټول نصاب دې په مدرسې کې شامل شي، دا یې تاسو د خبرو ته راګرځي او د تاسو د خبرو په تایید، خو بیا هغومره بوج په یو مسل باندې راځي نو چې دا ټول شیان نه شي کولای چې یو انسان یې برداشت کړي په یو وخت کې.
بله، په پرمختللې نړۍ کې ورس تر بلې د زده کوونکو نصابونه راکموي او خصوصا روزنیو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي. سب شاګرد د ژوند چاري له مکتب څخه کې هتا کنه، مثلا د اروپا په ډیرو مکتبونو کې د اوبو په اهمیت باندې مطالب شته چې استادان زده کوونکو ته ورزده کوي. خو په هر حال
دا خو شو د بلخ یو بل حلاره چې ځینې کسان د سیو پیشنهاد لري. ځینې افغانان چې په بهرنۍ هیوادونو کې ووسی دوی کولی شي چې آنلاین زده کړې لاري د آنلاین لاري خپل خپلوانو او د کورنیو غړو ته درس ورکي. څنګه دا خبره تر کومه حد پورې ممکنه ده؟ کېدای شي چې شرایط بیا مساعد شي او هغه یو څه زده کړی وي او دا کلونه ضایع نشي بیا د سوي امتحان ورکي که اوس په اتم صنف کې ده بیا کېدای شي چې په دولسم کې داخله شي.
د فرصتونو څخه ګټه اخیستنه وایي چې هر اړ ممکن لار نه باید موږ تاسو استفاده وکړو او ګټه ترلاسه کړو. داسې په نو په اروپا کې یا په امریکا کې هغه برخې کمیږي، رښتې کمیږي، ار زده کوونکي خپل د خوښې برخه ته هغه کسانسي کې ټولنیزي کې د طبیعت علومي هغه هر یو وایي ځکه چې په هغه زده کوونکي باندې بوج رانسي.
بله
اوی امریو کس د امریو کار لپاره تربیه کوي. که دی افغانستان حساب مستقیم اچو لیربل جنای اخلو بیا د موږ تاسو هغه امکانات بیا د موږ تاسو هغه ځپتونه هغه معیارونه موږ نشو پوره کولای. همدغه سمو چې درلودل په دې کې چې اصلاحات راولو چې دغه دروازې د مکتبونو خلاص شي دغه پنځکلن دغه پنځکلنه ځای اوس موږ نشو کولای چې په لاس کالو کې پوره کړو. د اروپا او د نورو په طاله خو لري خبره ده او کوم امکانات هغه آنلاین په آنلاین پانتون کې خپل همکاري لري مسلور کاله کیږي. اول ته زګور ما چې هغه ته واقعا هغه استعدادونه سته خو ویره ده له مسل سره وای بل ورځ مونږ کاریږي ګو بل ورځ مونږ د دې مونږ سند څوک تاییدي دا دې مونږ سند به ومنل شي کله منل کیږي. یو د کوم ته له حد نه مهم فکری آرامتیا د خچا پریال برابر اول دي چې غل دینه مطمئن اوسېږي چې دغه ته زحمت وباسم دغه ته زدارسه دما دغه سند بس بل ورځ منل کی کبه نه منل کی.
مننه داخل استان
دغه فرصت ټول افغانستان کې او به د مون خالق غریب خالق دي ولنس د دې واس نه لري چې خپل اولادونو ته انټرنیټ برابر کی، کمپیوټرونه برابر کی او دغه امکانات نه یا دغه فرصتونه څخه استفاده وکړي یا ګټه واخلي. کوم خالق کوم باندې پلانونه چې دا امکانات اولادونو ته برابروي زور نه مننه کوم او دا ښه خبره ده چې له هر فرصت څخه استفاده وکړو او ګټه ونه پورته کړو. او حکومت خو په دې مکلف ده که د خپل تداوم غواړي که د ولس سره ولس په غېږه کې نیول غواړي چې د ولس سره ولس د دوی سي او دوی د ولس سي د ولس خبرو ته د ولس غوښتنو ته باید حتمي ده چې دوی باید غوږ کېږدي او د ولس حق ورته ورکړي.
مننه.
او که نه کوي ټولنه هم غرقوي، افغانستان هم غرقوي او د خپل د تداوم خیال دم بیا نه ویني.
مننه. د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع چې د خبرونې د بحث لپاره مو د شوزو د حقونو فعال راوی سنګزی ته بلنه ورکړی ده او د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد آصف ننګ هم را سره یو ځای شو. ننګ صاحب خبرونې ته شرغلې.
سلامتي سلام وړاندې کوم تاسو ته درنې ملمنې ته لیدونکو
اوریدونکو ته. کور ودان. نن چې د افغانستان معارف په برخه کې تاسو د کار اوږده تجربه لري د حلاره تاسو ته ښکاری دا بیا د ګرمسیرو سیمو د پانتونونو تحصیلي کال پیل شوه دی او هغه هم کم وخت پاتې دی چې په ټول افغانستان کې تحصیلي کال شروع شي. څه حلاره څه ته ښکاری سي څنګه ممکنه ده چې د نجونې او خواندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حلاره زما په نظر دو درې ډول دي. یو بنیادی حلاري دي چې هغه باندې باید کار وسی، مثلا د افکار او د عقاید او سموند د ایدئولوژیک سموند برخه ده چې رهبری دي اسلامي امارت کې دغه دید باید چې دا د دې کې باید کار وسی، مثلا دا دید باید اجتهاد وسی، د فردي اجتهاد نه راوځي چې اوس د فرد په اصطلاح په اراده باندې دا تصمیم نیول کیږي، دغه سویل کیږي. اما په جمعي تصمیم دی بدل سي چې دا اجتهاد یا ديني احکام دي معنی دي بل مسله ده بل مسله. دوه مسله حل لار دا ده چې په بدیلونو باندې کار وسی. بدیل په دې روخانه نړۍ کې او په دې کثرت کې په دې پریمانه دي ټکنالوژي کې او د دې دنیا چې لایل مډکه د جام جهنما چې د هر سړی په جیب کې د هر میرمن د هر انسان دوه دوه دانې درې درې دانې لدینه باید استفاده وسی. زما په نظر دریم حل لار همسته چې هغه ولسی او فکری فشارونه دي د عامه افکارو په اصلاح فشار دا زما په نظر تر دینه ما سی و بل لار خوسته هغه اجرات بل ملک تک ده او بل جې دوا
چې البته ځین کسان تللی هم دي. ما د ازادي راډیو سره ځینو کسانو چې کله خبرې کړې دي ځینو ویلې دي چې ز دومره شتمنی ملرل چې افغانستان بهر د خپل لور د تحصیل خطر لاړ شمه او کنه چې بیرته افغانستان ته زم کده مشکل حل شي. ننګ صاحب تاسو د افکارو د سمون خبره وکړه. د افکارو سمون ډیر زیات وخت نه غواړي. فکر نه کوي چې کلونه کلونه حتی نسلونه غواړي چې فکرونه بدل شي.
ولا په خو به زه فکر کوم چې په دې فکری سمون کې ما د دې تاریخچه کتلې د خپل په سعودي عربستان کې مې د زده کړې کړې دي تحصیلات کړې دي. هلته عثماني خلافت دوره مې کتلې ده مثلا 1825 کال یا 1828 کال د عثمانيانو دوره و په دې پچای کې ممانعتونه مولو په یو په شام کې به ازادي و په حجاز کې به ممانعتو علماء او بلته نه پرې خو ویل به شي دا حرام ده او دا تاواني ده دا ضرر ده دا فساد ده په بل ځای کې به پرې خو نو هغه خلافت رهبری او فیصله ټوټه ټوټه و په افکارو په لحاظ ویشلی و سره متفق علیه درې نه درلود. په دغه عصر کې زما په نظر بیا په خپل په ترکیه کې یا نورو هیوادو کې یا زمونږ په افغانستان کې تاسو د امیر شېر علي خان دوره وګورئ لږ کال بعد بیا ممانعتو بیا به بیا خلاصونو. امیر حبیب الله خان کلکانی یو کال ممانعتو کو اما د دې دوره ورسره لاړه په دې موضوع باندې یو له موضوعاتو نه چې د زوال کندې ته وغورځو. زما په نظر دا بندش حل نه ده او د افکارو سمون چې دا هغه په دې پرانستي نړۍ کې خو نړۍ بند وکنه مودې ته اوس عصر انفتاح وای یعنی په هغه عصر کې عصر انغلاق یعنی بندو دنیا بند وا ته په قصر نه پیدلې چې ستیریږي په دربار نه پیدلې. اوس جام جهان نه ماده په جیب کې دا ته په فیصله د انګلستان د ملکه په قصر پیږي په دنیا پیږي په هر څه پیږي دا چې نه ستته پټ کې اته ته کنن یو کلمه ولیکې خو به دا کور په کور ګرځیدل په لزره کورنۍ او د چې برسیدل نو اته میا چې یو کال دوه کال به پیوتلی وو اما اوس په یو ثانیه کې تای و کلمه و یا غا میلیونونو انسانانو ترسیږي ټول دنیا ترسیږي. زما په نظر په دې اثر کې د افکار او قناعت یا فکری قناعتونه دا ډیر سخت کار نه ده او یو اجتهاد په کار ده ځکه ډیره زمينه مساعده ده دا چې ډیر د تشويش ور نه ده. مثلا تاسو حبیب الله خان کلکانی دوره کې مکمل بندو اول طالبانو دوره کې هرڅه بندو اما اوس خو نسبی خلاصون سته یعنی اجازه سته کم لکه ما آنلاین تعلیمات دوی وینی که سند مسئله هغه به محلی یعنی زما په نظر ډیره مشکل نه ده ځکه تل کوم پاندون نه چې آنلاین تحصیل کوي هغه در کوي سند دا چې ستاپ حکومت کې نه چلیږي خو سبب و چلیږي.
بله
زما په نظر دا ډیر د تشویش ور نه ده اما په خپل تحصیل او کادری او تخصصي تحصیلات دا مهم دي اما په دې کې زما په نظر ډیر کم داسې فاصله پاته ده او هغه ډله چې په اصلاح دي دی فکر طرفدار دي چې دا باید بند پاته شي هغه ډیره محدوده ده ځکه زه گنجایش او امید ډیر وینم.
خو فکر نه کوي چې که محدوده هم ده خو زورور ده ځکه دا بل تحصیلي کال شروع شوی دی او څو وخت وروسته بیا نوروز دی او بیا د سرسیرو سیمو کال پیلی شي لیکن هیڅ نقشه نه لیدل کیږي.
خایو مسله دا اگر چې د لګوت بحث سره به تړاو نه لري په دولت کې چې یکتازه دولتونه یي تاغو کې د دریض وحدت شته یا متحده دریض درلودل دا هغه وخت کامیاب ده چې د افکارو او لیدلورو تفاوتونه وجود و نه لري ټول متفق علیه وي په دې شرایطو کې دا اتفاق وجود نه لري یعنی ټول په دې دریض نه دي نو ځکه اغه په شرعي لحاظ ورته وای د احاد او فیصله او د اجماع فیصله د احاد او فیصله او مطلقیت په دغه عصر کې ډیر ناممکن ده. صحیح معنی ما زه پیغام چې اوس مثلا 15 کال شپږ کال کله چې دا کال دوه کال نور مو چلیږي کله چې د دولتونو د دوام مسله هم داسې نه ده چې هغه دائمه ده مطلق ده. منتها د زمار دا چې دغه د بندشتي لدینی افکار سره ډیر وصل کیږي نه ځکه چې به خلک لدین نه خفه کیږي دا د توجیه ورته پیدا کی یعنی که نظام توجیه ورته پیدا نه کی داسې چلیږي نه
یعنی په منځ کې پریشه ده نن څه یعنی دوی وایي چې امر ثانی امر نو ثانی امر خو یو کال تیر شو دوه کال درې کال څلور کال مننه د اغلی استانګزی نظر به واخلم تاسو د ننګ صاحب لدی خبرې سره سي د افکار او سمون ممکن د تلار پیدا کی او بل دا خبره چې دوی په ورته وخت کې هیله لري چې ممکن دا مشکل حل شي تاسو په څه باور یاست؟
سلامونه ننګ صاحب وړاندې کوم کایل دي چې ډیر باور دي کې ننګ صاحب سره موافق یم د افکار سمون ګورې کومه د افغانستان د ټولو خلکو افکار پرتل کوو یا مقایسه کوو دومره تفاوت نه لري. د افغانستان په ټول افغانستان کې ګډ مشترکات موجود دي کغه د مختلفو ژبو دي کغه د مختلفو طبقو خلک دي.
البته څنګه چې شغله نن او بخشي شغل نن خو یواز هغه محدود کسان یادول چې دغه افکار باید کار وشي او بدل شي
او هغه محدود کسان ته تاسو مخکې اشاره وکړل چې ک محدود دي حضور ور دي محدود دي خو حاکم دي محدود دي حضور ور دي محدود دي خو مخکې مویل مالک دوی بیا هم دغه دولت غاغناوري دوی نه غیر شرعي یا غیر اسلامي غوښتنه دانه ده په اسلامي چوکاټ کې په افغاني چوکاټ کې دا دې هغه وختونه کیږي نو چې دوی نه مانی د پدې سره د واځي کیږي چې دوی خپلواک نه دي. دوی هغه څو کسان سره کوم ته خاصه تربیه شوی کومه پروژه ده چې په افغانستان کې تطبیقیږي دوی سره کوم ته ټولنه غواړي کله چې باندې ضعیفیږي کله چې د تحصیل کچه ټیټیږي هغه عمره باندې هغه عمره ضعیف اولادونه تربیه کوي یو باسواده خزه سو نسل باسواده کوي با انګیزه اولاد روزي بادارش اولاد روزی پر مختلفه ایواد در تبلاس که در کهی
منه نه
کل چه دی افکار و سمون تا منگ رازو نو دی افکار و سمون پا افغانان که دومره تفاوت نسه چه اغا دومره وقت او یو اغا عمومی افکار در پیو چیش بانده پیو سیاسی لوری بانده پیو سیاسی بس که منستکی گی سیاسی تگلاری بی یو دی ایواد در خلقو عمومی اسلامی او انسانی حق د سیغه هر حکومت کې مکلف
بله. دغه
حق
مانن اغلستان
سي مانن
مانن نن څه د تاسو په خپل خبرو کې مخکې د فشار موضوع ته اشاره وکړه آیا د سهلار شته چې د نور اسلامي هوادونو لخوا د دینی عالمانو لوري جن فشارونه په اوسنۍ افغان چارواکو باندې وارد شي او دغه مشکل حل کړي؟
بله او خو تاسو په دې تیر دوه درې سلور کالو کې او آی سی د دې اسلامي هیوادونو سازمان د دې کانفرنس غړي په اصلاح رهبری کابل ترغله دوه ځلې په یو کال کې په 2022 کې په یو کال کې دوه ځلې دوی نړیوال اجلاسونه وکړو په اسلام آباد کې حالته غږ پورته کوو مثلا د مصر مفتیان راغلو افغانستان ته په 2001 کې راغله بیا په 2003 کې بیا راغله بیا پاکستانی علما او وفدونه دغه چې راغلل دغه چې دیوبند حتی وفدونه راغلل او دیوبند حتی د طالبانو مشران وزیر خارجه دوی دعوت کولته همغه د دعوت اساسي هدف ته وو چالته پیغام ورکي چې دغه اثر دا مختلف اثر ده د فیصله د ډبر او اثر نه ده او دا اثر کې ډیر گنجائش ته حالته بحثونه سوي دي. زما په نظر بحث دوه درې ساحو کې د همدې اسلامي هوادو دغه دارالفتاوی چې په جهان کې وجود لري مجمع الفقهي په نوم باندې په نړۍ کې د فقهاو په اصطلاح د اجماع مرکز ده هغه وجود لري په دې مسایلو باندې هر کال یو هر میاشت په اصطلاح یو رساله دوی نشر کوي چې هغه په نړیواله کچه د فقه په اجتهادونو کې او په نوې مسایلو کې دوی وړاندیزونه کوي هغه ته ډیر زیات مقاله رساله متعدده مالوستي دي چې هغه دغه افکار او ملاتړ نه کوي. بل دا ده چې کدا فشار نه وي بل درک نه تا، یعنی په فکر سم سي پیسلا پلانم سمیږي او اراده هم سمیږي او فکرم سمیږي.
او یو
مسله اضافه به کوم چې مثلا هغه ځای کې چې بحث په کار ده، هغه طالبانو رهبری سره په کار ده چې دوی باید واضح کړي چې په مشکل چیرته ده، په ساينسي علومو کې ده، په عصري علومو کې ده، په نصاب کې ده، په مذهبي احکام.
نو بخښه دوی خدای وایي چې شرایط ورته مساعد شي، لیکن شرایط برخه کې ننګسب. مثلا د فکر وکړي چې دا شرایط د شپږو نورو ټولګیو ته مساعد نه دي، نو ول اعلان نه کوي چې فرانسې شکل به و ماتم او نم پرانستل شي فرسان، نو دا کار بیا ول نه کوي.
دغه پختل یعنی زه ځکه چې زه امید چې کوم کله کله وایم چې کدوی مطلق احکام او فیصله کولای هغه به صدرولو. مثلا په خوا په بودیزم کې دا شی بند کو د خزو د تعلیم او د خزو کار، په مسیحیت کې، زردشت کې، يهودیت کې، په مختلفو عصرونو کې اوبندش بدوی اعلان کوویل به شي دا مکوي. مثلا امیر امان الله خان ته علما ورغلل وای د مستوراتو مکتب بند کړه، دا تعلیم عصري شي دا په کار نه ده، او هغه په کې قیمت مور کو د نه بندش او د علما سره په اصلاح دی نه چې حکومت په کې سقوط. از ما په نظر دی دغه مسله چې دا چې د صراحت سره یو شی څوک اعلانوي نه، کله چلمبه کله کلمبه یو شی بانه کې، کله وای لباس باندې موږ مشکل لرو، کله وای په نصاب باندې مشکل لرو، کله وای کلتوري مشکل ده، اما پریکړه په رسمي توګه په فرمان باندې په حکم باندې تر اوسه نه ده صادره شوی. د مکتب په اړه پریکړه دا فرمانی هات کې نه ده، یعنی دا ویل شوی دي چې تر یو وخت پرې بند پریږدي تر امرسانی پورې چې په اصلاح شرایط مهیاسي. او دا معنی دا نه ده ویلی، اته دا نه دی ویلی چې د خځې تعلیم حرام ده، دا په خپل یو لوی مسله ده، یعنی یو لوی په اصلاح حقانیت ده په دې برخه کې. منتها هغه مباحث کا آزاد نسی کا مباحث بحثونه محافل په دې باندې ونني ولسي، مجلسونه په ونني ولسي، دارالافتاء، دارالندوه، د علماء او د مشرانو د دینی برخه کې په دې باندې په اصلاح خلاص نه سي، دا فشار بیا کم ده. زما په نظر په دې برخه کې د عامه افکارو د راډوګانو نه ماسي وا ځینې مسلې دي چې اصلاح سمون پکار ده. حتی مثلا ځینې غربي افکار دا باید سوې ده چې دا تعلیم بند پاتې شي. دا چې امریکا وایي چې د افغان جلکۍ او تعلیم د مال لپاره سره کارخه ده، دا په خپل یو ډیر تاوانی یو ډیر له اصلاح نه خیرت مندانه، بلکې د زیدیت نه دا یو حالت ده دوی دغه خلکوي چې ودرې دا خلک نورم را سره په ضد کې سي، او همدغه موضوع ته په ټینګښت سره دوی همدلته متمرکز سي. دا د امریکا ملګری و دوی چې ګویا دا موضوع همدغه ده، او دا د ملامتې امضا موضوع ده، او نور بشري حقوق له خلکو نه يرسي، جنگي جرایم له خلکو نه يرسي، بربادي له خلکو نه يرسي.
خیر البته خو خو بیا په ورته وخت کې نور بشري حقوقونه هم یادوي، لیکن موضوع برته د افغانانو ده. مثلا دا اوس ملګرو ملتونه غالبا په دې میاشت کې
نه ده، میاسي یو مثال ورکو دا ټول موضوع نه ده، یعنی دا یو برخه ده.
بله، ملګرو ملتونه په دې میاشت کې په دې باندې بحث کوي چې په طالبانو باندې دغه بندیزونه باندې بیا بحث کوي. مخکې تر دې چې دغه بحث شروع شي په دې میاشت کې چې ورسته به دا بحث وي، واده مخې ویلې د یو بنیادی برخه د شوزو د تعلیم او د بشري حقوقو موضوع ده، او کدا په دغه حالت روان وي، یعنی د اشاره ورکوي چې دوی به د بندیزونو ته ادامه ورکي. د دې په وجود ولې بیا هم همدا سوال دی چې په اوسنیو چارواکو کې ځینې په دې باندې ټینګار کوي چې دغه تعلیمي وضعیت په همدې حالت دوام وکړي. ننګ صاحب،
خزانه نه وایم چې په نړۍ کې د بشر د حقوقو په اصلاح نهادونه هغه دوه مخې سیاست لري، نه په ډېر کچه باندې د بشري حقوقو مسلې چې دی په نړیواله کچه چې مطرح کیږي هغه د نړۍ تشویش ته او نړۍ په دې کې انساني دید لري، اما د بندیزونو د نورو مسلو چې تحریمونه دي، د اقتصادي تعزیرات دي، دا د سیاسي مسلو سره تړلي دي، یعنی دا د شرافتونو سره ډېر اړه نه لري. زه په دې عقیده یم چې کبد حکومتونه هم دي ان نړۍ سره لار وړي، د پیسلا د ډیپ سټیټ سره، د جوړتابه حکومتونو سره هغه بیا خلاص دي. اوس پیسلا په برما کې څومره جرایم دي څومره فجایع دي یا په نورو دنیا کې سل ملک به مثال درکمه اسرائیلو کې دا څو بربریت په اسلام په بشریت حاکم کړای دي اما بندیزونو دا مسائل ډیر الته تاثیر نه لري زما په نظر د بندیزونو نتیجه ډیره کامیاب نه وي پاتې 50 کال په وینزویلا بندیز ولګوای خو وینزویلا جوړس وا یا په شمالي کوریا یا په ایران یا لیبیا یا په نیمه دنیا باندې چې بندیزونه لګول شوی دي چې دوی ته مهذب شي آیا کوم ملک مهذب شوی دی یا کوم ملک تابع شوی دی دي بندیزونو په اصلاحات مطابق بیا دوی چلیدل دي اصلاحات راوړي دي ریفورم راوستي دي نه دي ریفورم لپاره زویم دغه دی غربي او دغه پټه وسله چې چاله اول پکې کیږي لدین نه زویم ل انساني لارو نه د قناعتونو لارینه دنیا خود ویا ده یعنی په نورو مسایلو کې بحث په پکار ده بندیز کوله کې خو زه غریب یم نور بم غریب سم زه خوار یم نور بم خوار سم زه غریب یم نور بم غریب سم
خو خیر کیدیش ننګسب کیدیش چې په دغه اروپایي هوادونو کې په دغه غربي هوادونو کې یو شمیر عام خلګي خو هغه سیاسيون وی او هغه خلګي د سیاست سیاسيونو تر شا وی یو خو هغه استابلیشمنت سره ورته وایغه کسان دي لیکن عام خلک په همدې باور دي چې لخپل حکومتونو غواړي چې په دغه سټولن کې سنجون مکتب ته نه پریشتي تاسو فشار په وارد کې د اغلستانګزي نظر په دې برخه کې واخلم آیا د نړیوالو فشارونه نتیجه ور کولای شي تاسو په نظر
شیبرسه د نړیوالو فشارونو بوج په حکومتونو باندې ناراضي کې دوی د هر حکومت باندې دوی وایي چې موږ په دوی باندې بندیزونه لګاوو دوی خپل ګټه پکې ګوري که دوی په هر حکومت باندې فشار راځي هغه حکومت تاسو ګوري چې هغه حکومتونه چلیږي ټول ټول فشار په ولس باندې راځي ټول فشار په خلکو باندې راځي موږ مرکم تاسو اشاره وکړل چې موږ هیڅ کله اول خدغه غوښتنه کوم له غربي یا امریکا یا هر بل ملک نه کوو دا بعده خبره ده د دې موږ تاسو داخلي موضوع ده دا یو واقعیت ده دا بیت ومنو ټول غنان باید د سر یو سی او د خپل ستوند په داخل د افغانستان کې حل کی کدی هڅه موږ په دغه باندې فشار راولي چې موږ دنجونو مکتب بندو اول ته امریکا هم دغه یو خبره ورته نسی نړیوال سازمانونه سي تاسو دې خپل جنونو حق ورته دا د موږ لپاره د موږ تاسو باندې نه خبره ده دا یو ډیره بل خبره ده چې موږ د موږ په تعلیم باندې د موږ په شرعي او اسلامي حق باندې لږه نه دوی سیاسي ګټ اخلي دوی لږه نه دي فشار علا جوړوي دوی چې هڅه کوي چې موږ په حکومت باندې تاسو باندې بندیزونه لګو خو بیا هم حکومت بچلېږي حکومت عمره نه خواريږي عمره چې ولس خواريږي حکومت عمره نه بربادېږي حکومت بخپل کار کوي خو ټول فشار په حکومت باندې په ملت باندې راځي حکومتي سیستمونه لمنځځي الته مامورین کمیږي هغه څنګه فشار چې راځي فشار له ولس نه وځي کوم کې به حکیم په یو څه نظامیان به کې خوشاله وي په نور خو به ټول زور له ملت څخه وځي په دې کې د علما او غټ په افغانانو کې چې افغانان سره یو کې د علما او غټ ډیر اغېزناک ده ډیر اغېز غوړي مونږ وګمره فکری ته او پیر په افغانستان کې نه لرو ځکه چې افغانستان نه نه وي پیسې د خلک ټول مسلمانان دي یو افغان هم غیر اسلامي نصاب نه غوړي په تعلیم کې یو افغان هم دا نه غوړي چې لوري دغه مکتب ته لاسي چې په مکتب کې الکان درس وایي
البته تر اوسه پورې په مکتبونو کې چونې الکان سره بیلو مننه اخلستان کې نن څه تاسو موږ کې د ټکنالوژي موضوع ته اشاره وکړه د وسخه د ای آی ټکنالوژي هم را روانه ده یعنی د دنیا په دغه خو روانه ده د جنو پوهانو په نظر کچیرته جن هیوادونه نړیوال اصول نه مني ممکن په 2020 کال کې په زور پیو مني د ټکنالوژي په زور نو فکر نکوي چې دغه اړخ ته هم امریکا کسان چې د مکتبونو مخالفت باید یو څه توجه وکړي یو څه باید تری خبر شي یا ځان تری خبر کړي ننګسه
زما په نظر کا غربي نړۍ له طالبانو سره غواړي چې د هغه ارزښتونو په حساب چې افغاني ارزښتونه دي اسلامي ارزښتونه دي او هغه انساني ارزښتونه دي دوی په اسلام د فشار او د جګړې او د جدال د فیصله لار په مخ یوسي دا ډیره فائدہ نه لري دا فاصله نور هم زیاتوي
تر اوسه هم نه دا وړي
بندش نور هم زیاتوي
نه څه فکر نه کوي تر اوسه پورې په دې څلورو کلونو کې یعنی غربي نړۍ هغه څه فشار لکه افغانان چې فکر کوي نه نظامی فشار راوسته دي په اوسنیو چارواکو باندې هغه کومې پیسې چې کنګل شوي هغه کنګل شوي دي، او بل چې په د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له غربي نړۍ پرته هیڅ اسلامي هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
خو خیر دا لا تاوان یې کړی ده، دا خو عام افغان ته تاوان کړی ده. میرمن سنیزی هم دې ته اشاره وکړه، یعنی دغه فشارونو د افغان انسان ژوند ور برباد کړی ده.
نو
دولت باندې تاثیر نه دا کړی، دولت غنی ده، دولت اواید لري، خوای چپلکی درلودلې، اوس موټر لري، لنکروزر لري، خو پیاده ګرځېدو، موټر سایکل درلودو، اوس ټانګونه لري، توپونه لري، اواید ټول دي دوی دي، خو پکې په اصطلاح خو چاڅوي دي، خو سپینڅوي دي، خو غزيدلې دي پکې. زما په نظر دا فشار کړي غرب له خوای او د افغاني ارزښتونو په وړاندې دا ډیر متفاوت نړی ده. یعنی نړی اوس د لیوانو دره ګرځېدلې ده، نړی هغه نړی چې په اصطلاح په یو ځای کې بربریت ملاتړ کوي، هغه په بل ځای کې د یو انسان ارزښتونو پالي. زما په نظر بل ناممکنه ده چې ته د تعلیم لپاره وینې توی کې انسان مړ کې، هغه د پښانو قصه به سي چې دوه مګکانو جنگ کول او دوی خوړل، وای پښانو بیا ویل کمنګ او تاسو نه وای، دا مګکانو په خپل کې ځانونه ډیر خوخړی وای خدای چې هم خوړل. نو زما په نظر دا خاص سیاست نه ده، د نړی نړی په کپدې قیمتي کوي چې ودرې د انسان وینې توی کې دلته جګړه راوړي او دلته بدلون رژیم چینج په دې عنوان راوړي چوالی ته تعلیم نه ورکوي. زما په نظر که دوی رسمیت ورکړای وای، دوی کا د دینړی سره دی وصل کړای وای، دا به خو نو
فکر نه کوي چې دا ممکن نه ده. ننګ صاحب، مثلا زه په اروپا کې ژوند کوم، یعنی که یو اروپایی هیواد دا اوس د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت تو پیژني، ممکن په یو هفته کې سقوط وکړي، ځکه چې د دې وطن د غنجونې او شته تر پاسیږي چې دا حکومت څنګه په رسمیت پیژني چې حالت تعلیم باندې، یعنی دوی له ځان له ویری هم دا کار نشي کولای. بله،
زما په نظر دا تصور داسې ده، ځکه دا تصور وجود لري چې غربي میډیا حاکمه میډیا ده، دوی ډیر قیمتي میډیا لري، هغه عامه افکار بسیج کړی دي، او دغه افکار چې دا څومره چې معامله دوی غټه کړی ده، په خپل په افغانستان کې شاید معامله دومره غټه نه وي، اما دوی ډیر غټه کړی ده په دې خاطر چې دا یو نریټیو یو روایت جوړ کړی ده، او هغه روایت چې دوی غټوي بیا په اخر کې دوی په خپل تریډاریږي چې کله موږ اوس بدل کو د موږ رژیم به په اصطلاح سقوط وکړي.
نه یعنی دا شی، یعنی که دوی جوړ کړی دی کنه د جوټر دا شی شته، یعنی دوی خو مثلا
یعنی چې په دې کې شک نشته چې میدانی واقعیتونه ګراوند ریالټیز هغه څه چې په میدان کې دي هغه موجود دي، اما په دې فشار او زور باندې بدلیږي نه، بل تجربه دي تحریمونو او د بندیزونو ماته سویل هغه فائدہ نه لري، دا چې رسمیت نشته هغه سیاسي مسله ده، نوري مسلې دي کدا پرتی ته یاد درا چې داسې په قطر دولتونه پلان ولاړی بیا به چې زیر رسمیت پیژنم، زیر رسمیت پیژنم بیا به دا مسلې یو هم نه وي، او ما او تا بیا مرکه وکړو بیا به زه تا ته ویم چې ګوره دا نړۍ د ارزښتونو نړۍ نه و، دا د لیوانو دره و، اما دوی فکر کوي چې په دې ای آی اثر کې چې تاسو اشاره وکړه چې زه به څه شي پټ کما، دا پټیږي نه، یعنی حکومتونو باندې فشار په نورو مسایلو باندې راځي، د ماجرت مسله کومه مسله ده، د فقر مسله کومه مسله ده، د غربت مسله کومه مسله ده، دا د جګړو مسله چې دا اوس بې معنی مسلو باندې جګړه کیږي دا کومه مسله ده، یعنی یو سړی د اتم بم په خاطر باندې چې استعمالوي او استعمال کړی هم ده هغه شاغلای ده، او یو بل سړی په جیب کې چاقو ښکارا کوي او د دې سترګې خي چې له چاقو سره ویني
او لاسونه ککړ دي. اوس نن صاحب وای خو اخو مشهور خبر ده وای د زوره ورو په بره ځکنه د خوشک نسته، لیکن د تعلیم موضوع د افغانانو خپل موضوع ده، ولې باید له پردیو ګيله وکړو او ولې باید له پردیو دا غشتنه وکړو چې د افغان جون مکتب درته خلاص کی، یعنی خپل افغانان باید خپل گریوان ته سر ټیټ کی او دا مشکل په خپل حل کی. پام دې برخه کې څنګه ستانه سي سب قصص سو نظر پلانډ واخلم چې خبرونه په خلاصې ډول
خپل تیر دریز چې دا د خپل منځي موضوع ده، او دا باید موږ په خپل افغانانو وغواړو، خپل حکومت نه وغواړو، که هغه د حکومت په راس کې هر څوک هغه که مولای که روښانفکری که هر څوک، دا د ولس حق ده، دا باید د حکومت وغواړو، او دا د موږ دا د ولس غوښتنه ده، دا د دوی په زیان ده، دا چې یو حکومت یو متخصص ټولنه یا قشر تضررات لري.
بله، مننه بس وخت نور اجازه نه راکوي پلانډو بده ننګ صاحب نظرم واخلم. ننګ صاحب کدرې وړاندیزونه لري څه به وي چې دغه ستونزه د افغانانو حل شي؟
زما په نظر په امارت اسلامي کې اجماع او اجتهاد او دغه د قیاس مسلې دا ټول موجود دي. همغه بنګاو ته مراجعه وسی او بل دا چې دا موضوع په کور دننه په مباحثو کې شامل شي
او دریم
او په اساس چې افغانانو سره اړه لري زما په نظر دا بهترین لار ده. او زما په نظر هغه څوک چې بندش په اصلاح ایجاد کړی دی دا دریمه خبره همغه باندې زیات تمرکز وسی هم سمیمانه
ډیره مننه
نتیجه ورکړي.
ننګ صاحب ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخ ساغلی ستانه زی له تاسو هم منندویم. زحمت چې بر اجازه اخلم تر بل